द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مشه د ډیوا قدرمن اوریدونکو یو اربیا تاسو ته هر کله وایو نن د یک شنبه یادې اتوار ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار نیمه افغانستان کې ته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11 نیمه بجې دي زما ستاسو قربانا منزه شهید لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته نن د افغانانو خپل منځینی خبري په دوحا کې په داسې حال پیلېږي چې طالبانو د امریکای سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند څخه انکار کړی دی. بلې لوري ته د پاکستان پوځ وایي چې د ورکو کسانو لپاره یې په جی ایچ کیو کې یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشره مریم نواز ویلي دي لاری بیگناه ده او د احتساب عدالت کوم قضی چې ورته سزا ورکړی ده هغه منلی چې دغه سزا یې تر فشار لاندې اورولې ده. سرټکی تاسو واوریدل اوس غواشي د مهمو خبرونو تفصیل ته. نن د جولای په 8 نیټه د افغانستان پلاوی او طالبانو خپل منځنی خبري په دوحا کې پیلېږي خو تیر ورځ طالبانو د امریکای سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند کولو څخه انکار کړی دی. په دوحا کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې دي. طالبانو وار له مخې ویلي وو چې دوی به په دې ناسته کې ګډون کوي. بلې لوري ته د امریکایي پلاوی یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکره تو بوخ دی ویلی دی امریکایی استازی د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش په بشپړ توګه رد کړی دی. د امریکایی مقام چې نه یې غوښتل نوم یاد شي د اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلی دی د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو په ترڅ کې د ځواکونو د ایستلو وړاندیز قطعا نه دی کړی. بلې لوري ته پاکستان پوز وایي چې دوی د لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز یا جی ایچ کیو کې یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. دا خبره د پوز د عامه اړیکو ادارې یا ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي فعالې امینه مسعود جنجوه سره تر لیدو کتو وروسته په ټویټر لیکلی دي. د بشري حقونو د دفاع تنظیم مشره امینه جنجوه وایي پوز ورسره ژمنه کړې ده چې د لادرکو کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي. د امینه جنجوه په وینا هغه یعنی جنرال آصف غفور ټولې غوښتنې له ځانه سره ولیکلې او ویې ویل چې ضرور به یو تګلاره جوړ کړی او ګامونه به پورته کړي. نوموړي ویلي دي چې د ورکو کسانو نوملړ به د پوز له ځانګړې کمیټې سره شریکوي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجبا په امر د لادرکه کسانو لپاره جوړ کړی شوی دی. هغه وویل چې د 2200 ورکو کسانو نمونه ورسره دي او په دې کې هر میاشت لس یا 12 کسان نور زیاتیږي. بلې لوري ته همداراز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز ویلي دي پلار یې بیګناه دی او د احتساب عدالت کوم قاضي چې ورته سزا ورکړې ده هغه منلی دي چې دغه سزا یې د چا د فشار لاندې اورولې ده. خو د پاکستان د اطلاعاتو سلاکاری ډاکټر فردوس عاشق ایوان د مریم نواز دغه دعوه رد کړې ده او زیاتوي چې د مسلم لیگ نون مشر اوس په دې لارو ځان بېګناه ثابتول غواړي. مریم نواز د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په پټه ریکارډ شوي یوه ویډیو هم ښکاره کړې ده او دعوه یې کړې ده چې په ویډیو کې موجود تن د احتساب عدالت هغه قاضي ارشد ملک دی چې نواز شریف رفته یې په یوې مقدمه کې د اوو کالو قید سزا ورولې ده. اخوا د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قبایلی زلو کې د جولای په 16 کېدونکې ټاکنو په محل پوز د میجستریټ اختیاراتو ورکولو فیصله غندلې ده او زیاته کړې ده چې که الیکشن کمیشن دغه فیصله بیرته وانخلي نو دوی به د دغې پر ضد عدالت ته ځي. بلې لوري ته د ایران مذهبي مشر ته یو نږدې سلاکار وایي چې که برتانیا د دغه هیواد تیل وړونکي بیړۍ نه پرېږدي باید د برتانیا تیل وړونکي بیړۍ ونیول شي. دا ګواښ له هغه وروسته دی چې تیره پنجشنبې یا د زیارت په ورځ د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبرالطارق کې د ګریس په نوم یوه بیړۍ ونیوله.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، نن د افغانستان لپاره ډیره یو مهمه ورځ بلل کیږي. خلک غنی چې دغه ورځ به کیدای شي ډیر لوی بدلون په تاریخ کې راولي، او نن د جولای په 8 نیټه د افغانستان پلاوی او طالبانو خپل منځي خبرې کیږي، او دغه خبرې په دوحا کې پیلېږي. راځي چې تفصيلات یې واورو د نصیر احمد کاکړ څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د تیرو شپږ ورځو خبرې په بیساري توګه ګټورې وي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د تروریزم سره د مبارزې ډاډ، د عسکرو ایستل، په بین الافغاني خبرو کې ګډون، مذاکرات، تلپاتې او هر اړخیزه اوربند هغه مسایل دي چې مهم پرمختګ پکې سوی دی. خلیلزاد ویلی دی چې د طالبانو د سولې خبرې د بین الافغاني غونډې په خاطر ځنډیږي، او د جولای د میاشتې په نهمې به بیرته پیل سي. طالبانو هم ویلی دی چې د مذاکراتو څخه خوش دي، او تر اوسه د هیڅ ځنډ سره نه دي مخ سوي. بلې لور د طالبانو د مرکچي پلاوي ویاند سوهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د شنبې پر ورځ لنډې خبرې وسوې، او دواړه خواوې په دې رضا سوې چې د بین الافغاني مذاکراتو په ملاتړ کې د خبرو پروسه ودروي. هغه ویلي په وروستیو خبرو اترو کې ډېر غوره پرمختګ سوی دی. خو شاهین څوک چې په دوحا کې میشته دی د خلیلزاد دا خبره رد کړې چې ګواکې دواړه خواوو د اوربند او طالبانو لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د برخه اخیستو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې دا دواړه د افغان جنگ داخلي مسلې دي، او طالبان به هغه وخت په دې موضوع په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وکړي کله چې امریکا د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړي. سوهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي له امریکا سره دوی په دې خبره سلا سوي چې په دوو ټکو به خبرې کوي چې هغه زموږ او د دوی لپاره مهمې دي. د دوی لپاره دا ټکی مهم دی چې افغان خاوره به د امریکا یا د هغه د ائتلافیانو په ضد نه کارول کیږي، او زموږ لپاره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. موږ به هم په دې دوو مسلو خبرې کوو. شاهین دا خبره هم رد کړه چې د اتوار یا یکشنبه د ورځې بین الافغاني خبرې د سولې د خبرو برخه دي. هغه وویل دغه خبرو کې به افغانان په شخصي حیثیت برخه اخلي، او یو به هم د افغان حکومت نمایندګي نه کوي. په عین وخت کې د امریکایي پلاوی یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی ویلي امریکایي پلاوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش په قطعي توګه رد کړی دی. دغه امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد سي، د اسوسییټډ پرس خبري ادارې ته ویلي امریکا د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو په ترڅ کې د قواو د ایستلو وړاندیز قطعاً نه دی کړی. تر دې لمخه د طالبانو استازو ویلي و چې د امریکایي مذاکره کوونکو سره چنې وهي چې د سولې له موافقې وروسته د 13 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې میشت ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووبزي. په عین وخت کې طالبانو د افغانستان په اوږدو کې خپل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی، او تیره اونۍ یې تر 200 زیات کسان وژلي دي. په یوه تازه پیښه کې په غزنی ښار کې د شیعه مسلمانانو په یوه عبادت ځای باندې بمي حمله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 40 نور ژوبل دي. سیمه ایز چارواکي او والی وایي چاودنه د جمعې پر ورځ ناوخته هغه مهال وسو چې د خاکې غریبان په سیمه کې محمدیه ماجد کې خلکو د ماښام لمونځ کاوه. د چاودنې په وخت هلته نږدې اویا عبادت کوونکي موجود وو. د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري. تاسو دغه تفصیلات د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړوند واوریدل. په دې باندې غواړو چې تاسو ته څېړنه وړاندې کړو د همدغه مذاکراتو څخه څه تمې دي د خلکو، او څومره دې ته کولی شي چې خلک خوشبینه اوسي. د جهانگیر خټک صاحب څخه واوري. زما رای دا ده چې پرمختګ
خو شوی دی، او چکلا د امریکې او طالبان ترمنځ خبرې شروع شولې، نو بنیادی توګه باندې څلور نقطو باندې خبرې وي. او هغو کې اول خو یقیني توګه باندې د امریکې افغانستان نه فوجونو ویستلو، بیا دا امریکای ته دا ګارانټي ورکول طالبانو طرفه چې افغانستان خوره به تا خګره د پرني استعمالي بیا ورپسې سیز فایر یا دزبندی یا اوربندیزی او بیا ور سره چې کوم هغه دی ګورنمنت جوړول او حکومت سره خبرې اترې تا ټولې څلور نقطې چې کوم باندې خبرې کېدلې تر اوسه چې کوم خبرونه راغلي دي هغه کې دا خبر واضح ده چې دوه نقطو باندې پرمختګ شوی دی یعنی اوله نقطه خدا ده چې کوم ټروپس وډرول دی یا د امریکای فوجونو وشتل دي په هغه باندې پرمختګ شوی دی درچه تر اوسه پورې داسې مکمل طور باندې تړون نه دی راغلی مخکې او دویم چې کوم دی هغه د چې کوم ګارانټي دی د طالبانو طرفه چې افغانستان خوره به د ترخګرې د پرانې استعمالي په دې باندې هم پرمختګ شوی دی چې کومه لانجه جوړه ده چې کوم دی کې اوس پورې صدا چې خبره مخې ته نه ده راغلې هغه یو دزبندي ده یا سیز فایر دی او دویم حکومت سره خبرې ترې چې کوم سبا کوم غونډه کیږي زماره دا چې دا یو لوی ډېر لوی هغه دی ډیولپمنټ دی ډېر لوی مفخل پروګرام دی چې کوم دی کې په د افغانستان حکومت او د افغان سوسایټي نور چې کوم مشران دي هغه به کېنی شپېته کسان به کېنی طالبانو سره او مستقبل په حواله به خبرې کوي زماره دا چې دا یو ډېر لوی هغه دی لوی غونډه ده ډېره مهمه غونډه ده او د دې اغېز چې کوم دی هغه افغانستان کې چې کوم امنیت په حواله چې کوم خلکو توقعات دي هغه زما خیال دی چې هغه به دا ډېر لوی او بنیادی کردار ادا کوي نو زه ډېر زیات زما چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې افغانستان کې وروستو څو کلونو کې دا ډېر کم راغلي دي داسې موقع چې کله په افغانستان کې تقریبا هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي خلک او سره چې کوم د سیمې هیوادونه دي بیا چې کوم د نړیوال قوتونه دي چې کوم چې امریکا روس او چین او نور هیوادونه شامل دي هغه ټول تقریبا په یو پاڼه دي اروپایي هیوادونه هم پکې شامل کړ او هغه دا موږ ډېر کم کتلی دي چې دا ټول هیوادونه په یو پاڼه وي افغانستان کې امن په حواله او ټول دا غواړي چې دا خبرو اترو سره مخې ته راشي نو په دې کې بیا موږ همدغه تناظر کې تاسو وګورئ پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تعلق وو چې کوم وروسته سره موده کې ولکه وروسته څو کلونو کې موږ کتلی وو چې کافي پکې کړکېچ وو په خپل تناو پکې کافي وو هغه کې لږ کمواله راغلی دی هر کله چې دا خبر واضح شوی ده چې پاکستان د طرفه هم داسې ګامونه اخیستل شوي دي چې کوم درلهاندې طالبانو باندې فشار زیات شوی دی چې هغوی افغان حکومت سره کېنی بیا ولسمشر اشرف غنی پاکستان تک هغه ناول هغه قومي امنیت صلاحکار پاکستان تک بیا هغه نه علاوه د افغان چې کوم اپوزیشن دی یا چې کوم حزب مخالف خلک دي هغه پاکستان تک او په مری کې هغه غونډه دا ټول هغه ډیولپمنټ دی هغه کی دي چې کومه د ورسته اصل بوده کې راغلی دي او ټول مقصد او محور صرف یو دی چې افغانستان کې به امن څنګه راځي او دا چې د دې فوجي حل نشته دي نو ځکه زه دا وایم چې افغانستان کې امن د پاره دی نه خو موقع کم از کم حالیه تاریخ کې زما په نظر کې خو نظر راغلی چې کم دې کا ټول هغه پلیئرز چې کم افغانستان کې سن سر کردار لري هغه ټول دې ته کوشش کوي چې دلته امن راشي نو ځکه سبا غونډه دې کې ډیر زیاته مهمه ده او یقیني توګه باندې چې هرچا نظر په دې باندې وي چې دینه سمخه ترازی ځکه چې همدغه په نتیجه کې طالبانو او د اشرف غنی حکومت ترمنځ برای راست خبرو اترو لپاره هم لاره هموارې دي
ډیر مننه خټک صاحب تاسو دغه ټول تفصيلات اوریدونکو سره شریک کړل
ډیر مننه
تاسو ته خیچاري د امریکا غږ دی و اوري تاسو او د محل زوی یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان پوزوي دوی د لادرکو کسانو لپاره په پوزي مرکزی اجچ کیو کې یو ځانګړي څنګه جوړ کړی دا او دا خبره د پوز د امړي کوې داري ایس پی آر مشر میجر جنرال اسف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو فعال امینه مسعود جنجو سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر لیکلی دی. تفصیلات یې اشفاق مومن تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان پوزوی دوی د لادرکه کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څنګه جوړ کړی ده. دا خبره د پوز د عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو فعال امنا مسعود جنجو سره در لیدو کتو وروسته په ټویټر باندې کړی ده. د بشري حقوقو د دفاع تنظیم مشر امنا جنجو وایي پوز ورسره ژمنه کړې چې د لادرکه کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي. امنا جنجو دا خبره د پاکستانی پوز د عام اړیکو د څنګ له مشر میجر جنرال آصف غفور سره تر لیدو کتو وروسته د جولای پر شپږمه مشال لړیو ته کړي. دی ویل زما د غوښتنه وا چې څومره لدرکه کسان دي د هغې درک دی ولګول شي. که څه قصور یې وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي. که بې ګناه دي نو خوشي دي شي او که خدای دې نه کړي که هغوی ژوندي نه وي نو کورنیو ته دې ووایي چې څه شوي دي او له نړیوالو معیارونو سره سم تاوان دې ورته ورکړی شي. د امن جنجو په وینا هغه یعنی جنرال آصف غفور ټولې غوښتنې له ځان سره ولیکلې او ویل چې ضرور به یوه تګلارې جوړ کړي او ګامونه به پورته کړي. نوموړي مشال لړیو ته ویل چې د ورکو کسانو نوملړ به د پوز له ځانګړي کمیټې سره شریکوي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امر د لدرکه کسانو لپاره جوړ کړی شوی ده. دی ویل چې د 200 ورکو کسانو نمونه ورسره دي او په دې کې هر میاشت لس یا دولس نور کسان زیاتیږي. د لدرکه بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي خو تر اوسه یې څه مثبتې نتیجې نه دي ورکړي. ده وویل زموږ دا وخت 4,500 بلوچان لدرکه دي، 3,500 نور پښتانه لدرکه دي. پوز په جی ایچ کیو کې سیل جوړ کړی دی، آیا هلته څوک ځي؟ دوی یې پرېږدي چې خپل حالات ورته بیان کړي؟ ماما قدیر بلو زیاته کړه چې پوز او ایجنسیانې دلته خلک کورونو کې نه پرېږدي او هیڅ ته ضرورت نشته، نه کمیشن ته او نه بل څه ته. د ویل دلته غټه اداره ده د پاکستان سپریم کورټ، هلته دې لدرکه کسان راولي که پانسي هم ورکوي نو موږ ته قبول ده، خو چې سپریم کورټ کې یې نه وړاندې کوي نو بیا د څه لپاره ځانګړې څانګه جوړوي. ماما قدیر بلوس وایي که څه هم له دې ګامونو مطمئن نه دی خو بیا هم خوشحاله دی چې په دا وروستیو کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو ورسره د ځینو لدرکه بلوچانو د خوشي کېدو ژمنه وکړه. هغه وویل له ژمنې سره سم شاوخوا 40 کسان تر اوسه خوشي شوي او د جولای تر اخره به 30 هم نور خلاص کړی شي. خو صوبایي حکومت بلخوا ته وایي چې د خوشي شوو کسانو شمیر د 200 څخه زیات دی. د ماما قدیر بلوچ وینا په اصل کې تر دې کم دي او یوازې هغه بې ګناه کسان خوشي کړی شوي دي چې په تیرو دریو یا څلورو میاشتو کې د شک پر بنیاد باندې نیولې شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې مهم کسان لکه د انساني حقونو لپاره کارکونکي، د تنظیمونو مشران یا سیاسي فعالان چې له کلونو راهسې لدرکه دي تر اوسه نه دي خوشي کړی شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د کونسل غړي زهرا یوسف وایي چې دا به په راتلونکي کې معلومیږي چې د پوز لخوا جوړ کړل شوی دا څنګه څومره موثره ده او د څه مقصد لپاره جوړ کړی شوی. زهرا وایي چې زیات ضرورت دې ته دی چې د لدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن پیاوړی کړی شي او له ذمهوارو سره حساب کتاب وشي. دی ویل یو خود دې لپاره کمیشن وار لمخه موجود دی، نو پکار ده چې هغه زیات مضبوط کړی شي او اختیار ورکړی شي پر ځای د دې چې ورسره متوازی یو بل اداره جوړیږي. زهرا یوسف زیاته کړه چې کمیشن ته غټه مسله دا ده چې کله لدرکه کسان واپس کورونو ته ولاړ شي نو کیسونه یې بند کړی شي او دا نه په ډاګه کیږي چې چا پورته کړی وو. د دې په وینا تر څو چې احتساب ونه شي او بخنه یا استثناء ختم نه کړی شي نو تر هغې به دا سلسله ودرول ګران شي. په پا پاکستان کې د جبري تښتونو په لټنو لپاره د جوړ شوي کمیشن شمیري خای چې د روان کال تر مې میاشتې د لدرکه کسانو په 4,144 کې سونو کې 3,840 خور شوي او 2,200 لا هم پاتې دي. د ورکه شو کسانو خپلوان ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی خپلوان په زور باندې ورکړي دي خو پوز له دې تورونو انکار کوي. بشري حقونو لپاره کارکونکو نړیوالو تنظیمونو هم په بیا بیا پاکستان د بشري حقونو لپاره کارکونکو نړیوالو تنظیمونو هم په بیا بیا د پاکستان څخه غوښتي چې د خلکو د بيدرکه کېدو لړۍ دې ودرول شي.
بجی و راجو خبری خپرونه ده او د محل تاسو بیا یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز ویلی دی چې پلار یې بیگونه ده او د احتساب عدالت کوم قاضی چې ورته سزا ورکړي ده هغه منلې دي چې دغه سزا یې د چا د فشار لاندې اورولې ده. تفصیلات یې د پیر ولایت چا په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز داوه کړی چې د دې پلار ته الزیزیا نومي ریفرنس کې سزا او روان کې جج پخپل د دوی د ګوند یو غړي ناصر بټ سره تماس نیولې و. لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په محل مریم نواز داوه کړی چې ناصر بټ کله د دغه جج کور ته ورغی نو جج ارشد ملک ورته وویل چې نواز شریف الزیزیا نومي مقدمه کې بیخي بی ګناه و او دا چې د فشار لاندې نواز شریف ته سزا اورولې ده ځکه چې د باندې فشار اچونکو طاقتونو د دوی داسې ویډیو ته اوخودله چې د سره یا خود خودکشي کولو یا نواز شریف ته سزا اورولو نه بل کملار نه و. په دې موقعه مریم نواز د خپل ګنغړی او د احتساب عدالت جج ترمنځ د ملاقات ویډیو هم جاری کړي چې پکې د جج ارشد ملک لخوا وخت په وخت په مقدمه کې د نواز شریف و ضد د سکوټلي ثبوتونو د نشټوالي ذکر شوی دی. خبری کانفرنس ته وینا کې مریم نواز دریس پر کړي چې د سره د دې د پلر بی ګناهی ثابته شوه او دې د هیواد طاقتور ادارو ته په اشاره کې په تیرو وختونو کې د اولس منتخب استادو سره شوی زیاتو منلو او پراتلونکي کې بیا دا سینه کولو غږ کړی دی
کې کب تک پاکستان کے عوام کی رائے اس کے منتخب نمائندے اور پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پھانسی چڑھتا رہے گا کب تک پاکستان کے عوام کی رائے ان کے منتخب نمائندے دہشت گردی کی نظر ہوتے رہیں گے.
دا سوال راپورته کوي چې تر کله به پاکستان کې د اولس منتخب وزیر اعظم په دار خېجول شي او تر کله به د اولس رائے د خپل اند کول شي او تر کله به د اولس استازي د ترهګر حمله ښکار کول شي. مریم نواز د طاقتور ادارو سره وزیر اعظم عمران خان باندې هم سخت نیوکه کړې دي او هغه یو سازشي تن ګرځولې او د باندې د ګډاګي وزیر اعظم تور هم لګولې دي. جولای میاشت کال 2019 کې سپریم کورٹ پاناما قضیه کې د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په اماراتو کې اقامې لرلو په تور نه اهله ګرځولې او بیا د سپریم کورٹ په امر د احتساب ملي ادارې د نواز شریف او د دغه خاندان نور غړو په ضد د مالی درغلو سره تړلې درې قضیه درج کړې وې چې پکې یو الزیزیا نومي قضیه هم شامل و چې تر مخه نواز شریف او د دغه خاندان په غړو باندې په غیر قانوني ډول روپیه سعودي عربستان ته لیږلو تورونه لګولې شوی وو او دغه قضیه کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته د اوه کاله بند سزا اورولې وو. پخوانی وزیر اعظم دا وخت لاهور جیل کې بندي وانه دی. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس آشکاوان د مریم نواز داوه جعلي او بی بنیاد ګرځولې ده. لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې فردوس آشکاوان د احتساب عدالت جج سره تړلې ویډیو په باوري کېدو هم سوالونه راپورته کړي دي.
اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو بری کیوں نہیں کرواتے.
دا وای دا سلے گی احتساب عدالت جج نہ پپٹ دا ویڈیو ریکارڈ کلے شوی دا کمچی او غیر اخلاقی حرکت تے. فردوس آشکاوان زیاته کړی که شریف خاندان د مالی درغلو نه پاک وینو د بی بنیاد الزامونو په زیده د خپل خاندان مخرور غړي پاکستان ته راولي او دا چې د احتساب عدالت نه مخرور ګرځول شوی د نواز شریف زامن د پاکستان کې د احتساب عدالت ته مخامخ شي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف ګون لخوا د خپل قائد د بی ګناه سره تړلې دغه ویډیو په داسې وخت مخه تراغلې چړواند نه احتساب اداري یو شمیر سیاستمداران نیولې دي او حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادی د روانې میاشتې 15 نیټې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
درنو عزتمنو اوریدونکو او دا مهال هم د پاکستان د لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په اړوند یو راپور تاسو وړاندې کوي چې په قبایلی زیلو کې د جولای په 16 نیټه کېدونکو ټاکنو پر مهال پاوز د میجستریټ اختیارات ورکولو فیصله غندلې ده او زیاته کړې ده چې دغه د الیکشن کمیشن دغه فیصله بیرته ونه خستل شي نو دوی به د دغه پر ضد عدالت ته هم لاړ شي. تفصیلات یې تاسو ته عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی نشستونو دپاره کیدونکو ټاکنو په موقع د پاک پوځ ځوانانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو سره په پولینګ سټیشنو کې د ډیوټي کولو په اړه د الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصله غلطه ده، او دا چې یاد کمیشن خپل فیصله واپس وانغستله نو د دې پر ضد به د عدالت لاره خپل کړي.
جو ای سی پی نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہمارا فوج نہ صرف
الیکشن کمیشن چکم اعلامیہ جاری کڑی چھ پوز با نہ صرف د پولنگ سٹیشن دننا او بہر وی بلکہ ہغی سر با د یو مجسریٹ اختیار ہم وی ہغه با سزا ور کولے شی ہغه یو تن جیل ته ہم لیگل شی. زما په خیال دا د الیکشن کمیشن یو غلطه فیصله ده. زما پټه الیکشن کمیشن تا لیکلی دی چھ دا فیصله واپس واخلی. کچری د الیکشن کمیشن نہ منتخب فیصله ناراضی نو بیا بم عدالت ته
نہیں آتا ہے تو پھر ہمیں عدالت میں جانا پڑے گا.
تیرروس پیخور پریس کلب کی خبری غونډې په محل نوموړي دا هم ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه نه غواړي چې قبایلی ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو په موقع د داندلې یا ټګې الزام د ملک په یو لوی ادارې راشي.
هم چاته هم کې اگر ریګینګ کا الزام
موږ غواړو کچره د داندلې یا ټګې الزام لګي نو هغه د په سیاسي جماعتونو ولګي، هغه د په بیوروکراټس ولګي. کچره زموږ فوج د پولینګ سټیشن د ننوي نو زموږ ادارې به هم متنازعه وي او زموږ الیکشن به هم متنازعه وي. د روانې میاشتې په شلمه نیټه په خیبر پختونخوا کې زمشوي قبایلي ضلعو کې کیدونکو ټاکنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین دیونی وسته وویل چې آل پارټیز کانفرنس په موقع جوړې کړې شوې کمیټې الیکشن کمیشن ته خط لیکلی او غوښتنه یې کړې چې د قبایلي ضلعو ټاکنو کې دی د پاک پوځ په ځای سیول انتظامیه خپل ډیوټي ترسره کړي.
چکم زمگائل پارٹیز کانفرنس رہبر کمیٹی جوڑا کڑے ہو نو پرون منگا چکم نے یو لیٹر ڈرافٹ کڑے رے او آگا چکم نے نو ٹول پارٹو دسخط کڑے رے او پارے کم دا خبر دا چے پکار ندا چے آرمی دننا یا باہر آگا چکم نے نو دا مطلے چے دا الیکشن دے موارے سر تکی زکا چے دا الیکشن کمیشن کار دے پا دیکھ پر ڈیوٹی تر سر کی بیام کا غی فرس کا زمونگا ٹھولو نم منی نو منگا میدان با کولو نپریدو الیکشن با کو خدا یو تحریک او زمونږ د خپل خبرې چې تیر الیکشن رکشه دی او ټول د اندی شه دا ولاږي او بل ثبوت دی.
پیښور کې د انګریزي ژبې ډان رسپانی سینیئر خبریال وسیم احمد شاه ډیونی وسته ویل چې انتخاباتو دوران کم پولینګ سټیشنو کې فوج تعینات کړی شوی وي، هلته که یو خوا میډیا ته په کار کولو کې ستونزې مخې ته راځي نو بل خوا په ډیوټي باندې مامور د الیکشن کمیشن عمله هم د سخت سکیورټي له وجې مشکلاتو سره مخ وي.
کافی پولنگ سٹیشن کے ہموں گا ابزرو کرو چی کم با پریزائیڈنگ افسران والا تھا اگے یہ تا مسئلہ والا کاری دا وینا و چی بھئی دئی خو زمون خبر ہم نہ منی الٹا ہوئی دئی مونگا آرڈر سا گئی لگیا دی حالانکہ قانون من چو گوری پولنگ سٹیشن کا پریزائیڈنگ افسر بنان دی وی او دا آرڈر با بیا ٹول بنی بل اب میڈیا والے سر بز تا اس تو ہے مچ لک کلا پولنگ سٹیشن تا تک بہونو دیر زگانو کی بیا دا شکایت را ہو چی بھئی دئی با چی کم الیکشن کمیشن طرف نہ خاص کارڈو نہ ور شیوی و ابزرور ستا چې کوم کی میډیا هم شامل وا سیول سوسایټی دا هم شاملو نو هغه ته د دې کې دینه دا به چې یو پوهیدل یو پولینګ سټیشن ته بدن نه په خوتل وې تاسو د څه کار لري تاسو څه کوي چې دنه زی
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ځینې علاقو کې د فیصل سلور سلويخ د صوبای اسمبلی د پاره کیدونکو ټاکنو نړواندې نافذ کړی شوې ده. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د یاد د فی لګولو غندنه کوي او وایي چې د فیصل سلور سلويخ صرف د هغي امیدواران د انتخابی مهم نه منکولو د پاره لګولې شوی او تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند امیدواران د ټاکرو د پاره په ازادې سره په دغه سیمو کې خپل انتخابی مهم چلوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ترنو خدرمن اوریدونکو، خبرونه هم په دې ځای پاته ورسېدله او د دې خبرونه وروسته به د مشال رادیو خبرونه پیلېږي. ستاسو قربانه هم زمونه ز شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو ارشاد علي. ډیره مننه کوم تاسو ته، خې چاره غواړو، خې ورځ ولري تاسو.